السلام علیکم، ساعت 10 بجې شوې. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوري چې افغان چارواکو د کندوز د بي سرحد ډاکټرانو د روختون د بمباري په اړه څرګندونه کړې دي. د دې او ځینو نورو راپورونو او مرکو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. تر هر څه وړاندې مو د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله سید کمال شاه عارف خبروي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان ځنګړي کمانډوز واکونه وایي چې تیر شپه د تر سره سو عملیات پر مهال د کندوز بالا حصار د ملي امنیت ریاست او د دې شهر ځین نور برخې د وسلوال طالبانو څخه نیولې دي. د بغلان سیمیز چارواکي وایي چې د تلاور پاک ولسوالۍ بیرته د طالبانو څخه نیولې ده. او د عراق د پلازمینی بغداد په شامیشتو سیمو کې پرون په بمی چاودنو کې څلور کسان ورسله هغه وجل څو چې ځانمرګو بریدګور هڅه وکړه یو پوسټه ونیسي. د خبرونو تفصیل: د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شنبې په ورځ د افغانستان په کندوز کې پوري وروختون د هوایي بمباري په نتیجه کې د لوسټونو د وجل کېدو په خاطر ژوره خواشنی څرګنده کړه او ژمنه وکړه چې د دې پیښې په اړه به څېړنه وکړي. اوباما په وی اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ خبره کړې ویلي، د امریکا د خلکو له لوري له هغو طبي کارکونکو او نور ملکیانو سره ژوره خواخوږي څرګندوي چې په کندوز کې د بیا سرحد ډاکټرانو د روختون په غمجنه پیښه کې وجل شوي دي. ولسمشر اوباما همداراز ویلي چې د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د دې پیښې چې د شنبې په سهار وسوه پر تحقیقات پیل کړي او د دې تراژیدي په اړه تر دقیق قضاوت مخکې به د څېړنې نتیجو ته صبر وکړي. د افغانستان ځنګړي کمانډوز واکونه وایي چې تیر شپه د تر سره سو عملیات پر مهال د کندوز ولایت بالا حصار د ملي امنیت ریاست او د دې شهر ځینې نورې برخې د وسلوال طالبانو څخه نیولې دي. په کندوز کې د کمانډوز واکونو د لومړي لواء ویان جاوید احمد سلیم ازادي رادیو ته ویل چې د دې عملیاتو پر مهال افغان کمانډوز واکونو ته تلفات نه دي رسیدلي. ښاغلی سلیم زیاته کړه چې دا مهال د ولایت مقام امنیه کمانډاني محبس او ګڼې نورې سیمې د وسلوال طالبانو څخه پاکې شوي او افغان واکونه هلته ځای پر ځای شوي دي. په کندوز کې د تیرې وی اونۍ را په دې خوا د افغان واکونو او وسلوال طالبان ترمنځ جګړه روانه ده، خو وسلوال طالبان بیا ادعا کوي چې دوی د شهر پر ګڼې سیمو ولکه لري. د بغلان سیمیز چارواکي وایي چې د تلابرفک ولسوالۍ تیر شپه بیرته د وسلوالو مخالفینو څخه نیولې ده. د تلابرفک ولسوال فیض محمد اميري ازادي رادیو ته ویل دا ولسوالۍ د قومي پاسونونو او افغان ځواکونو په مرسته د وسلوال طالبانو څخه پاکه کړې او دا مهال د افغانستان درې رنګ بیرغ د ولسوالۍ پر ودانۍ باندې پورته شوی دی. ښاغلی اميري زیاته کړه چې وسلوال طالبان له سیمې تښتېدلي خو د هغوی په تعقیب عملیات پیل کړی دي. وسلوال طالبانو تر دا مهال په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار امنیه قومندان وای ک امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دی چې کندوز ته لاړ شي او د دولت ضد وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرزاق دا خبره پرون ماښام په کندهار کې و کانفرنس ته وکړه.
موږ د مرکزی حکومت فیصلې ته ګورو. کندهار یا د دې ځون سم کولای شو چې کومه کړسره وکړو او موږ آماده یو. هغه د امنیت شورا فیصلې ته ګورو چار وخت هغه را مرکزی موږ هغه پر ځای کوو.
جنرال عبدالرزاق په کندوز کې د وسلوالو ورستي پرمختګ د ولایتي ادارې د کمزوري او نه همغږي نتیجه وبلله. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنوي اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر څلور شپږ افغاني شل پله، یو یورو یو اوی افغاني اوی پله، یو انګلیسي پوند شپږ نوي افغاني شپږ پله، زر ایراني تومان اتلس افغاني څلور شپږ پله او زر پاکستانی کلدار شپږ سو شپږ افغاني. بیا هم شرغلاست: د عراق د پلازمینی بغداد په شیامیشتو سیمه کې پرون لشت لږه څلور کسان ورسته له هغه وجل سول چې ځانمرګو بریدګور هڅه وکړه یو پوسټه ونیسي. دا غبرید د کازیما سیمه په عدن میدان کې پر یو پوسټه سوي چې لکه بلې لشت لږه یو شپېته کسان ټپیان سوي هم دي. د بغداد عملیاتو د کمانډې د مرکز ویاندول امنیتي ځواکونو د دریو بریدګونکو له ډلې یو تن په دوز وژلې او دوه نور په ځان پورې تړلې منفجره مواد شوول دي. د یو څارونکو ډلې د معلوماتو لمخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دوه بریدونو مسلیت منلې دي. داعش د له وخت نه وخت د عراق پر امنیتي ځواکونو یا هم شیعه ګانو حمله کوي. روسیا وای په سوریه کې به خپلې هوایي حملې زیات کړي. دغه هیواد تر دې مخکې ویلیو چې له چهارشنبې راهیسې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې شپېته الوتنې کړي او د تروریستانو پوځي ځواک یې زیات کمزوری کړی دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال پرن وویل چې روسیا به په سوریه کې خپلې هوایي حملې له شدیدې کړي. د دا خبره پرون په مسکو کې خبره لاندې وکړه. د وی ازمر استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې جنګیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې وو په وتلو دي. د دوی په لیکو کې ورختایي او تیښته زیاته سوې ده. شاوخوا شپږ سوه اجیرو وسلوالو خپل سنګرونه پرېښي او هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. په همدې ارتباط به موږ نه یوازې خپلې هوایي حملو ته ادامه ورکړو، بلکې شدت به یې لا پسې زیات کړو. نوموړي زیاته کړه، روسیه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څه باندې 50 اهداف ویشتلی دي. په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور پر پراختیا انتخابونو زیات سوی دي. او یو فلسطینی سړی د بیت المقدس په زاړه ښار کې پرون پر یو اسرائیلي کورنۍ حمله وکړه. د دې کورنۍ پلار او بل غړی ووژل. مخکې تر دې چې دغه فلسطینی سړی د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل سي، د دې کورنۍ دوه نور غړي ټپیان کړل. دغه اسرائیلي کورنۍ له یو معبد نه د خپل کور خواته روانه وه. د اسرائیلو د پولیسو ویاند وویل دا وژنې یو تروریستي برید و. د فلسطین یو سخت دریځې ډلې اسلامي جهاد ویلي چې برید کوونکی د دوی غړی وو. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو څخه واوریدل. د ازادي راډیو د دې خبرونې په دوام کې چې د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د دغه موضوعاتو تفصیل اوري. د افغانستان ولسمشر په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون پر بمباری خواشینی څرګنده کړه. له کندوز څخه یو شمېر تللي کسان ادعا کوي چې د افغانستان پوځي الوتکې د ټپیانو په ځای د پیسو په بدل کې عام خلک له دغه شاره باسي. د هلمند ولایتي شوروي طالبان په دغه ولایت کې د برېښنا له درکه د کال 300 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه کوي، خو د برېښنا رئیس د دې خبرې د تایید په ترڅ کې وایي
مبلغ تعداد مستند را معلوم فقط دغه سمور پیسې نه ټولو چون په ساحه کې موږ چنداني اختیارات او استلاد داسې نه لرو.
د مخابرات وزارت وایي د مخابراتي شرکتونو مالیه په شفاف ډول دولتي بودیجې ته لیږدول کیږي.
په کال کې 3.5 میلیارد افغانۍ ټول عواید ټولېږي.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دونیز پروګرامونه لرو. مخکښ شزي او ژوند پښی بوکي. تاسو زموږ اخلاصي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي دوام کوي. په همدغه څپو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د دې خبرونه په پیل کې د افغانستان شمال ته ځو چې په وروستیو ورځو کې ناامنی پکې زیاته شوې ده. د کندوز ښار وروسته لدی چې د تیرې دوشنبه په ورځ کندوز ښار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوید، د لدی سره په یو وخت تقریبا البته د شمال په شمیر نور ولایتونو لکه بغلان، تخار او بدخشان کې هم د دولت وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات کړل او څو ولسوالۍ ونیولې. د کندوز د وروستیو راپورونو پر اساس د کندوز وضعیت تر پخوا فرق کړی دی. اکثره د شهر اکثره سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه شوې دي، خو لا هم د شهر په ځینو څنډو کې د دولت وسلوال مخالفان مقاومت کوي. د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان هم د اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. آریان صاحب، د کندوز په باره کې ډېری خبرې وشوې، زموږ اوریدونکو ته د شمال د نورو ولایتونو د وضعیت په اړه ووایس. د کندوز له نیولو وروسته د دولت وسلوالو مخالفانو په عادیقل په بغلان کې یوه ولسوالۍ، د غرض په تخار کې او بدخشان کې هم څو ولسوالۍ ونیولې. دا ولسوالۍ آیا اوس هم د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې دي او کنه؟ لکه څنګه چې په خبرونو کې ورته اشاره وشوه، د بغلان تال او برفک ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفانو له کنټرول خارج شوې، د نورو ولسوالۍ وضعیت څنګه دی؟
سلام تاسو ته، بیا تاسو ته ډیر اوریدونکو ته، څنګه چې ټول په معلوم ده، وګورئ چې په کندوز کې پراخه جګړه روانه ده. د جګړې د شمال ختیځ ولایتونو باندې هم منفي اغیزه کړې ده. دوه ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د کندوز د سیارچي ولسوالۍ له لورې د تخار په خوږغار ولسوالۍ باندې ډلهیز برید پیل کړ چې دغه ډلهیز برید درې بجې د سهار پیل شوی و او بجې د خوږغار ولسوالۍ ته صرف کړه. خو وروسته له هغه افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې بېرته عملیات پلار واچول او دغه د خوږغار ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له کنټرول سره کنټرول څخه راوباسل. اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده او لا هم افغان ځواکونه د پرمختګ په حالت کې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان زیاتره د کندوز د شرقي لخوا نه په دغه ولسوالۍ باندې بریدونه کوي. همدارنګه د بدخشان سرپرست والی شاول الله عزیز د ازادي راډیو ته وویل چې ورزش ولسوالۍ لا هم له وسلوالو طالبانو سره ده. خو بل خاطر د شهدا ولسوالۍ له لورې طالبانو پراخ بریدونه د بهارک ولسوالۍ باندې کړي وو چې دلته افغان امنیتي ځواکونه بېرته دغه د وسلوالو طالبانو برید د شاو تم وو او دلته باندې 500 سره وسلوال طالبان هم وژل شوي دي چې په منځ کې اکثره بهرني جنګیالي هم شامل دي.
بله، مخکې د اشکمش په باره کې هم زید و نقص راپورونه ورکړی شوي ول. د تخار د اشکمش په دې اړه معلومات لري چې دا ولسوالي د دولت په کنټرول کې ده که د دولت د وسلوالو مخالفانو؟
بله، هو د تخار سرپرست ولی عبداللطیف ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې اشکمش ولسوالۍ باندې د بغلان له بورچی ولسوالۍ څخه همدارنګه له نارین څخه دا دوه استقامت څخه په طالبانو لپاره پراخ بریدونه شوي وو چې د افغان ځواکونو له شدید مقاومت سره مخامخ شول او د درنو مرګ ژوبله یې اړولې ده وسلوالو طالبان ته. او دا مهال وسلوال مخالفین له دې ولسوالۍ څخه تښتېدلي دي. خو لا هم د دغه ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه جریان لري.
بله، شاهدان وایي ځینې البته په کندوز کې چې جګړه د دغه ښار له داخله خارج ته وتلې ده، د ښار نه د باندې وس خال خال جګړه روانه ده. ستاسو معلومات څه وایي؟
بله، هو کندوز کې ورځ کې جګړه جریان لري. د کندوز د امنیت قومندانۍ وایا سرور حسیني څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې نو سهار د افغان امنیتي ځواکونو د دغه ښار په ډېرو برخو باندې کنټرول ترلاسه کړی ده او ځکه دغه اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه د کندوز امام صاحب بندر کې چې د کندوز شمالي سیمه یادېږي تېر ورځ کې طالبان اوس مهال پکې افغان امنیتي ځواکونه دي. همدارنګه د بالاحصار سیمه کې او ستراتیژیکه سیمه ده د کندوز شمال لویته پرته ده، دلته اوس افغان امنیتي ځواکونه ځای په ځای شوي دي. هغه ول چې هغه تازه ځواکونه چې کندوز ته رارسېدلي دي اوس مهال د کندوز کوڅې او واټونو ته ډک دي. دوی کور په کور تلاشي پیل کړې ده او وسلوال طالبان چې په کومو کورونو کې سنګرونه نیولي وو او د تېښتې په حالت کې دي. همدارنګه سیمې څخه ځایي اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې کندوز چې په 14 کالو کې رغول شوی وو خو دغه ښار اوس په یو کنډواله تبدیله شوی ده. هغه 14 کاله زحمت هغه پرمختیایي پروژې او هغه نوي کارونه چې ټول ویجاړ شوي دي او کاملا ښار د وحشت او د یو کنډوالي څېره ځان ته اختیار کړی ده.
ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې د افغانستان د شمال ختیځو ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه راپور راکو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر یوه روغتون د وروستۍ بمباری له کبله بخښنه غوښتې ده. خو د جنرال جان کیمبل دفتر ویلي چې د بخښنې دغه خبر نشي تاییدولی. په کندوز کې پر دغه روغتون د بمباری له کبله د وژل شویو کسانو شمېر 900 ته رسېدلی چې د هغو په منځ کې ډاکټران او ماشومان هم شامل دي. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندز کې د بهرنیو ځواکونو د وروستۍ بمباری له کبله خپله خواشیني څرګنده کړې ده. د جمهوری ریاست اعلامیه وایي د پرون سهار په بمباری کې ګڼ ملکیان مړه او ټپیان سوي چې په هغو کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان کارکوونکي او ډاکټران هم شامل دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د ناټو د غوڅ ماموریت عمومي قمندان جنرال جان کامبل له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د پیښې د څرنګوالي په اړه خبرې کړې او بخښنه یې غوښتې ده. خود ناټو د غوڅ ماموریت یوې ویاندې له رویټرز آژانس سره په خبرو کې د جنرال جان کامبل لخوا له ولسمشر غنی د بخښنې غوښتلو مسله تایید نه کړه او ویې ویل چې دا خبر به بیا چک کړي. افغان حکومت وایي د پیښې په باب یو هیئت ګمارلی چې څېړنه وکړي. د نورو سازمانونو او چارواکو ترڅنګ ملګرو ملتونو هم په کندز کې پر دغه روغتون وروستۍ هوایي حمله غندلې چې له کبله یې د وروستیو راپورونو له مخې 19 کسان وژل سوي چې په هغو کې 12 کسان د بې پولي ډاکټرانو د سازمان کارکوونکي، 4 تنه پوخ عمره ناروغان او 3 نور یې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې مشر زید راد الحسین وویل پر یوه روغتون هوایي حمله شایي یو جنګي جنایت وبلل سي. په دې برید کې چې پرون سهار وختي سوی و د شتنه نور شدیدن ټپیان سوی دي. د بې پولي ډاکټرانو سازمان دغه حمله له نړیوالو بشري قوانینو یو څرګنده سرغړونه بللې او په دې برخه کې د بې طرفه څېړنو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان عملیاتي مشر برد ینسنس پرون له بروکسل نه رویټرز آژانس ته وویل دوی په دې باب د بې طرفه څېړنو غوښتونکي دي.
We haven't had any communication
تر اوسه نه د نړیوال ائتلاف نه هم د افغان دولت لخوا مستقیم تماس را سره نیول سوی دی، ځکه نو بیا په سرحد سره وایو موږ چټک وضاحت غواړو او موږ د بې طرفه څېړنو د پیل غوښتونکي یو. د افغانستان د دفاع وزارت د وین مرستیال دولت وزیري اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په سپکو او درنو وسلو سنبال ترورستان دغه روغتون ته ورغلی وه، له ودانۍ او خلکو یې د سپر په توګه کار اخیست او له هغه ځایه یې پر افغان امنیتي ځواکونو ډزې کولې. بل خو د کورنیو چارو وزارت وین صدیق صدیقي ویلي چې د بمباری په وخت کې له 100 تر 1500 پورې ترورستان په روغتون کې پټ وه. د ویلي په برید کې ټول ترورستان وژل سوي او ځینې ډاکټران مو هم له لاسه ورکړي دي.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي او د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي که چیرې افغان حکومت د کندوز په سقوط کې د پاکستان د لاس لرلو په اړه اسناد لري باید هغه د رسنیو او ملګرو ملتو سره شریک کړي. دغه استازی که څه هم د پردې تر شا د کندوز په پیښه کې د پاکستان لاس دخیل ګڼي خو ټینګار کوي چې د افغانستان حکومت باید د اسنادو پرته د دې ډول تورونو په لګولو سره پر خپلې کمزورۍ پرده واچوي. د دې موضوع په اړه د سید کمال شاه عارف راپور واوري.
د سیاسي او پوځي چارو ډیری افغان کارپوهان وایي له کلونو راهیسې د افغان حکومت خبرګون یوازې پر دې خلاصه سوی چې پاکستان د وسلوال طالبانو مرکز او افغانستان د تروریزم قربانی دی. د یادو کارپوهان له ډلې جاوید کوهستاني وایي افغان حکومت باید په دې ډول سرګندونو سره خپلې نیمګړتیا پټ نه کړي، بلکې په دې اړه باید رسنیو او د ملګرو ملتونو سازمان ته اسناد وړاندې کړي تر څو د دې هیواد په اړه پریکنده تصمیم ونیسي. دی وایي هیڅ شک نشته چې د پاکستان د استخبارات سازمان او یا نور هیوادونه په افغانستان کې سازمان یافته مداخله کوي. دا سینه کېږي لکه موږ چې د کندوز په پیښه کې کله چې خپل مسؤلیت احساس ونه کړو د پیښې پر د پاکستان پر استخباراتو یا دغه هیواد پر پوست یا پر پردوی هیوادونو اچو. حتی ویل سوی چې په کندوز کې څو پاکستانی جنرالان جنگیږي ډېر خندونکي خبر ده. دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغان حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د فعالیت په اړه د پاکستان د دوګونی سیاست په اړه تیر اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړ، خو د خلکو استازي وایي دا چې د کندوز ښار او د هیواد یو شمېر ولایتونو د ولسوالۍ په سقوط او رامنځته سو بمی او وسلوالو حملو کې د پاکستانی استخباراتو لاس دی، ولې په دې اړه اسناد نه وړاندې کوي. په ولسی جرګه کې د بلخ د خلکو استازي محمد عبدو وایي دا موضوع باید په پوره همغږۍ سره د اسنادو په وړاندې کولو سره د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې سي او افغان حکومت باید په دې اړه بیا پروايي ونه کړي.
هم د ملګرو ملتونو سازمان په دې اعتراف کوي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، او هم د امریکا متحده ایالات نن دې نتیجې ته رسیدلی او هم ناټو خپل ټول قوت سره دې نتیجې ته رسیدلی ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله او هم فضا کاملا د دوی تر نظر لاندې دي. دوی پوهیږي چې طالبان له کومې خوا په افغانستان کې مداخله کوي. زه فکر نه کوم چې د نړیوالې ټولنې له نظره دې کوم څه پټ پاتې وي. چې په نړیواله سطح د لویو موضوعاتو په اړه پریکړه کولو کې رول لري.
له دې سره سره چې د وسلوال طالبان لخوا د کندوز را تر سقوط او بیرته د افغان سرتیر لخوا پر نیولو یوه اونۍ وخت تیر سو، خو د ملي یووالي حکومت مشران تر دا مهاله نه دي توانېدلي چې د دې ښار د سقوط لامل معلوم او د خلکو سره شریک کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د کندوز په جنگ کې د پاکستان استخبارات په لاس لرل تورنوي او وایي چې د کندوز جنگ مشري پاکستان کوله. پر همدې مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د سیړونو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی که څه هم په دې اړه څه نه وایي چې د کندوز په سقوط کې کوم هیواد لاس درلود، خو په ظاهره پاکستان ته اشاره کوي او وایي دا ښکاره ده چې د افغانستان په جګړو کې کوم هیواد ښکیل دی.
د افغانستان حکومت تل اسناد وړاندې کړي دي چې د افغانستان په جګړه کې څوک ښکیل دي. دا هغه پوښتنه ده چې تل ورته ځواب ویل شوی دی او د کندوز مسله ډیره مهمه ده. داسې راپورونه شته چې ښکاره کوي د تل پشان بهرانیان د دې جګړې تر شا دي. دا چې څوک دي دا هم روښانه ده، خو بیا هم کمیسیونونه ګمارل شوي چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
څېړونکي وایي که حکومت د پاکستان د لاسوهنو په اړه اسناد لري او ملګرو ملتونو ته یې نه وړاندې کوي، دا نو د حکومت ستره کمزوري ده.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د وی پانې پته ده. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ډاډ ورکوي چې د مخابراتي شرکتونو له پیرودونکو څخه راټول شوی مالیه په شفاف ډول د دولت بودیجې ته ځي. د مخابراتو وزیر عبدالرزاق وحیدی پرون په یوه خبری غونډه کې وویل چې د وضع شوی مالیه په بدل کې به پیرودونکو ته په خدماتو کې تدریجي شوالی راشي. د مالی وزارت وایي د یوې اونۍ له اټکله داسې مالی ویژي چې له دې لارې به هر میاشت د حکومت بودیجې ته شاوخوا 380 میلیون افغانۍ ورسیږي. یوسف خان زادران په دې اړه راپور لري.
که څه هم له ځینو افغانانو سره د اندېښنې پیدا شوې چې د موبایل له کریډیټ کارتونو څخه یې اخیستل کېدونکې پیسې په شفافه توګه د دولت بودیجې ته نه ځي، خو د مخابراتو وزارت په دې برخه کې د شفافیت ډاډ ورکوي. د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې د موبایل له کاروونکو څخه د 10% مالیه د شفافیت لپاره یې فعال څارونکی سیستم جوړ کړی او د هر پول په بدل کې حساب ورکوونکی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحیدی د شنبې په ورځ په خبري غونډه کې وویل چې د لاس شفافیت لپاره به سیستم د ویب سایټ سره وصل شي او خلق به وکولی شي چې خپل څارنه وکړي.
دا سیستم کې روی دست است مشخصات دقیق هر مشترک
په دې سیستم کې چیز مختلف لاندې ده. هر پیرودونکو کې دقیق مشخصات د مخابراتي شرکت څخه ترلاسه کیږي. په هر پیرودونکو کې کارت موږ په سیستم کې ثبتيږي او موږ ځانونه شمن ګڼو چې یو ای وافانه خلکو ته حساب ورکوونکی او ډاډ هم دا وستر کوم. په داسې حال کې چې خلک د مالیه په بدل کې د مخابراتي خدماتو د حق دوه غوښتونکي دي، د مخابراتو وزارت وایي چې په تدریجي ډول باید د بیو کمیدو او کیفیت خکې دوته هم کار وکړي. افغان حکومت د رواني هجری میاشتې له پایله د مخابراتي شبکو په استعمالونکو 10% مالیه وزه کړي چې د موبایل کارت د جمع کولو په صورت کې مستقیما له پیرودونکو څخه ګرځول کیږي. د مالیه وزارت او اترای دروي چې د میزان میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له دې لارې شاوخوا 2 میلیون افغانۍ د حکومت بودیجې ته تللې دي. د افغانستان د مالیه وزارت د اوایدو او پالیسۍ مرستیال شفیق احمد قاضی زاده ازادي رادیو ته وویل چې په یو میاشت کې ممکن دا رقم 380 میلیونه او په کال کې 4.5 میلیارد افغانۍ ته ورسیږي.
په کال کې 4.5 میلیارد افغانۍ ټول اوایت ټولېږي. د اخر د میاشتې د مشترک هیئت د وزارت مالیه د اترا او د مخابراتو وزارت دوی زی ار یو مخابراتي کمپنۍ سره کینی محاسبه ور سره کوي. په دغه په اساس د حکومت خزانه ته بودیجه په اساس بیا بیرته ټول او مخابرات تعلیم او تربیه او صحت د ټول
د مالیه وزارت د چارواکي د مخابراتي خدماتو د مالیه اوایت په کال کې 4.5 میلیارد افغانۍ اټکلوي او د افغانستان کلنۍ ملي بودیجه بیا شاوخوا 4.5 میلیارد افغانۍ ته رسیږي. اقتصادي شنونکي د هیواد د بسیا کېدو لپاره دا یو ښه اقدام بولي، خو د خلکو په څیر دوی هم په شفافیت ټینګار کوي. افغان حکومت د کلنۍ بودیجې لپاره دومره اندازه پیسې داسې وخت د خپلو افغانانو څخه ترلاسه کوي چې له دې وړاندې ډېر کله دا پیسې د بهرنیو مرسته کوونکو لخوا افغان حکومت ته ورکول کېده.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي. د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وګی د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماقام په وو بجو له رادیو افغانستان نه. د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو اوس ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو بجو پیلېږي، د ماښام تر وو بجو دوام کوي. په همدغه سپه یعنی دولس شپشنوی منځنی څپه دولس شپشنوی د ماښام له وو بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. ولسی جرګې د سرحدونو قومونو او قبایلو وزیر ګلاب منګل خپلې غونډې ته ورغوښتی و څو د بغلان ولایت د ډنډیخوري د تفاهم لیک په حق له معلومات ورکړي. ښاغلی منګل پرون ولسی جرګې ته وویل دا تفاهم لیک په سیمه کې د سولې د ټینګښت په خاطر د ډنډیخوري له قومي مشرانو، مدني ټولنو، ولایتي شورا، د سیمې له مخورو او روحانینو سره لاسلیک شوی دی. د جرګې ځینو غړیو وویل دا تفاهم لیک سبب شوی چې مخالفان پر کندوز ولایت حمله وکړي. په عین وخت کې د جرګې ځینو نورو غړیو وویل چې د سولې د ټینګښت لپاره پکار ده چې له جنګ پرته نورې لارې هم غوره شي. دوی اشاره د شاغلی ګلاب منګل او د ډنډیخوري د اوسیدونکو ترمنځ تفاهم لیک ته په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر وایي چې د بغلان ولایت د ډنډیخوري له اوسیدونکو سره په لاسلیک شوی تفاهم نامه کې له طالبانو سره هیڅ ډول معامله نه ده شوی. ګلاب منګل د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په غونډه کې وویل چې دا تفاهم نامه د سیمې له معتبرو خلکو سره په سیمه کې د سولې د ټینګښت په خاطر لاسلیک شوی ده.
ما به بزرگان قوم مراجعه میکنیم که اگر بتونیم از روی مذاکره از
موږ د سیمې مشرانو ته مراجعه کوو چې وکړای شو د مذاکرات له لارې سوړه ټینګه او د خلکو په مرسته پکې د مخالفینو د حملو مخه ونیسو. په لاستیک شویو اسنادو داسې ټکی نه موندل کیږي چې د هیواد او خلکو د ګټو خلاف دی وسی. که په دې اسنادو کې د سولې او هیواد پر ضد یو ټکی هم موندل شو استعفا وکړم.
خاغلی منګل وویل لکه مې ورځي راهیسی چې د ډنډیخوري له خلکو سره د سولې تفاهم نامه لاسلیک شوه د سیمې وضعیت مخ په خکېدو ده. کابو یو میاشت مخکې د جمهور رئیس اشرف غنی په حکم د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر مکلف شو چې د ډنډیخوري له اوسیدونکو سره په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره مذاکرات وکړي. خاغلی منګل دا هم وویل د ډنډیخوري د سولې تفاهم نامه د سیمې له مخابرو، قومي مشرانو، ولایتي شورا، مدني ټولنې، سیمایز لوړپوړو چارواکو او روحانینو سره لاسلیک شوی او د سیمې خلکو ژمنه کړې چې مخالفینو ته به اجازه نه ورکوي چې له دې سیمې څخه افغان امنیتي ځواکونو او عامو خلکو ته زیان ورسوي. دا مسأله له هغې وروسته راپورته کیږي چې د بغلان ځینو خلکو د ولایتي شورا یو شمېر غړو پر دې تفاهم نامې انتقاد وکړ او وی ویل چې د دې تفاهم نامې لمخې د بغلان یو سیمه مخالفینو ته ورکړل شو. خدا هغه سدي چې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر ردوي. له بلې خوا د ولسی جرګې ځینو غړو وویل د دې تفاهم نامې لاسلیک کېدل د دې سبب شول چې مخالفین پر کندوز ولایت حمله وکړي. د ولسی جرګې غړي فرهاد عظیمی وویل
کله چې زموږ ځواکونه له کابل څخه کندوز ته تلل دوی ګواښ وکړ چې حمله به پرې وکړو. د همدې له امله امنیتي ځواکونه څو ساعته ایسار شول. دا یوه ناکامه تجربه ده. تاسو ورته خوشبینه یاست لیکن مخالفین ترې ګټه اخلي.
په دې ورځ دغه بحثونو د جرګې غړي په دوه برخو وویشل. ځینو ویل پرته له جنګ د سولې د ټینګښت لپاره د خلکو ملاتړ هم مهم دی، خو ځینو ویل دغه هڅې کولی شي چې مخالفینو ته د حملو زمینې برابرې کړي. په همدې ترتیب د جرګې غونډه د دوو ډلو وکیلانو ترمنځ د شخړې له امله بې نتیجې پای ته ورسېده او د جرګې مشر د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر څخه غوښتنه وکړه چې خپل ځوابونه په لیکلې بڼه جرګې ته وسپاري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
جان شینکای لیکي د افغانستان په حکومت کې ځینې کړې د جنگ سکروټو ته پکای وهي. د هلمند څخه یو اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی حکومت باید عسکري جبري کړي. لدې لارې کېدای شي په افغانستان کې امنیتي وضعیت فرق وکړي. عثمان خروټی د کندهار څخه لیکلي دی وای د کندوز نیول د اربکیانو د ظلم نتیجه ده. خلک له اربکیانو په تنګ شوي ول ځکه له حکومت سره همکاري ونه کړه. غلام نبی سروری له غزنی څخه لیکلی دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې په وروستیو ورځو کې ناامني زیاته شوې ده، په دې خاطر موږ هم نارام او اندېښمن یو. لس بجې او دېرش دقیقې شوې د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خپرونې په دوام کې د راپورونو تر څنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه مخکې توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف یې اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شنبې په ورځ د افغانستان په کندوز کې پورې وروختون د هوایي بمباری په نتیجه کې د لسټونو د وژل کېدو په خاطر ژوره خواشنی څرګنده کړه او ژمنه وکړه چې د دې پیښې په اړه به څېړنه وکړي. د افغانستان ځنګړو کمانډو ځواکونو وویل چې تیر شپه د ترسرسو عملیات پر مهال د کندوز ولایت بالاحصار د ملي امنیت ریاست او د کندوز ښار ځینې نورې برخې د وسلوال طالبانو څخه نیول سوي دي. د بغلان سیمه ییز چارواکي وایي چې د طلب برفق ولسوالۍ تیر شپه بیرته د وسلوالو مخالفینو څخه نیولې ده. د کندهار امنیه کمانډان وایي چې امنیت شورا اجازه ورکړې تیار دی چې کندوز ته ولاړ سي او د دولت ضد وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. د عراق د پلازمینې بغداد په شیامیشتو سیمه کې پرون لږ تر لږه څلور ویشت کسان وروسته له هغې ووژل شول چې ځانمرګو بریدګر هڅه وکړه یوه پوسته ونیسي. روسیا وایي په سوریه کې به خپلې هوایي حملې زیاتې کړي. دغه هیواد تر دې مخکې ویلي وو چې له چهارشنبې راهیسې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې شپېته الوتنې کړي او د تورستانو پوځي ځواک یې زیات کمزوري کړی دی. او یو فلسطینی سړی د بیت المقدس په زاړه ښار کې پرون پر یو اسرایلی کورنۍ حمله وکړه، د دې کورنۍ پلار او بل غړی ووژل.
تاسو زموږ شخلا ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په دې پته د ازادي رادیو خبرونه نه یوازې اوریدئ شي، بلکې کولای شي له دې طریقه د ازادي رادیو د ټول مطالب ولولئ، او یا هم د هم کولای شي چې د ازادي رادیو د نور ورځو خبرونه په انټرنیټ کې پیدا کړئ. هر خبرونه تاسو که درنه تیر شي وی هم کولای شي د ازادي رادیو په وی پاڼه کې پیدا کړئ. روسیا وایي نه یوازې به په سوریه کې خپلو هوایي حملو ته دوام ورکړي، بلکې لا به شدیدی کړي. مسکو وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګڼ مرکزونه ویشتلي. خو د سوریه د بشري حقوقو د سار یو اداره وایي په تیرو څلور ورځو کې په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د اتو ماشومانو او اتو ښځو په ګډون لشته لږه نه دېرش ملکان وژل شوي دي. د سوریه په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې تر دوه نیم لکه زیات کسان وژل شوي او تر لسو میلیونو زیات نور له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. صالح محمد صالح په دې موضوع د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات اوروي.
روسیا وی په سوریه کې د دریم ورځ لپاره هوایی حمله کړي او د اسلامي دولت ډلې یادایش دوله اهداف یې په نښه کړي دي. د په اصل کې د چې په سوریه کې د مسکو د اقداماتو پر اهدافو په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ په زیاتېدو دی. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف د روسیې خبری اژانس ته ویل چې د هیواد هوایي ځواکونه یې پرون په سوریه کې څوارلس الوتنې کړي او د اسلامي دولت ډلې یادایش پر اهدافو یې شپږ حملې کړي دي. د ویلي چې په دغه حملو کې په ادلب ولایت کې د داعش ډلې عملیاتي مرکز هم په نښه سوی او ویجاړ کړل سوی دی. تر دې مخکې د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلی و چې جنگي الوتکو یې د سوریې په حلب کې د قومندې او د ارتباطاتو مرکزونه په نښه کړي او په ادلب کې د داعش یو پوځي کمپ ویشتلی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي چې په هما ولایت کې هم د اسلامي دولت ډلې د قومندې او مرکز ویجاړ کړی دی. خو د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی او د سوریې شخړه څاري، د غرض په سوریې کې له بیلابیلو سرچینو سره اړیکې لري، ویلي چې په ویشتل سویو ساحو کې د اسلامي دولت سختریز ډلې حضور نه درلود. بلخوا د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعالم پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو اویایمې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وویل چې په سوریه کې هوایي حملې په یوازې سر تروریزم نسی ختمولای.
فالارهاب لا يحارب من الجو فقط.
د ټوریزم په وړاندې مبارزه یوازې د حواله لارې ممکنه نه ده. مخکنی ټول عملیات چې په دې هدف سوي د دې په دې د خبرېدو سبب سوي دي. تر هغه چې د سوریې له پاو سره هوایي حمله همغږي سوي نه وي، دا حمله به ګټي دي. د سوریې پاوس په سوریه کې وازنې ځواک دی چې د ټوریزم په وړاندې مبارزه کوي. وروسته له هغې چې تیره میاشت روسیې په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړ، مسکو په ور ور ادعا کړې چې په سوریه کې د پوځیانو او پوځي تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو هدف د ټوریزم ماتول دي. په همدې حال کې د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف خبر اعلان ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په پاریس کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ته په ټینګار سره وویل چې په سوریه کې د مسکو اقدامات له نړیوالو قوانینو سره مطابقت لري او هدف یې د ټوریزم په وړاندې مبارزه ده. ګومان کېږي روسیه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړې ده او داسې ښکاري چې د داعش ډلې د سنگرونو پر ځای د اسد مخالف جنګیالي په نښه کوي. داسې اندېښنې هم شته چې روسیه هڅه کوي د سوریه ولسمشر بشار الاسد پر واک پاتې سي. ترکیه او د امریکا تر مشرۍ لاندې په ائتلاف کې نورو متحدانو چې د داعش پر ضد پوځي عملیات پر مخ بیایي، له روسیې غوښتنه کړې چې د سوریه د رژیم پر مخالفانو هوایي بمباري بندې کړي. د دې پر ځای دې د داعش ډلې او په القاعده پورې د تړلو وسلولو په وړاندې پر مبارزه تمرکز وکړي. د سوریې په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې تر 2.5 لک زیات کسان وژل سوي او تر 300 میلیونو زیات نور کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي.
د ژوند رنګونه
نوم یې نقیب ژبان دی. له
څوم صنف کې دلته
دریم صنف کې ما ژبه ادبیاتو پښتو
صنف همداري خوښې ده که همدې ته کامیاب شولې.
دې سره مې ډېره مینه وه، دې سره سره له ژورنالیزم سره مې هم مینه وه او بل کابل مې خوښې ده ځکه یو ساوایم ښه ده، لغمان خو ګرم ده.
تصویر زدم خوښې ده لکه نه اوس څوم نمره یې درس وایي که نه
درس وایو ځکه یې اوس امتحانونه هم دي درس وایو خو دې نمرې داسې ده چې دا واتم نمرې پورې راشو کوشش کوو چې دې نه وړاندې لاړ شو.
واتم نمره نمرې دې قدر کې دي که نه؟
یاره قدر کې خو لا تر اوسه نه
چانس نیم خوړلې کوم کرات؟
نه 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 چانس خو انشاءالله نه خورو کې ځکه چې کوشش کوو که څوک کوشش کوي خو چانس خو به نه خوري که نه؟
څه فکر کوې یو څوک چې همیشه کامیاب اوسي موفق اوسي درسو کې کوم شیان په نظر کې ونیسي؟
ډېر وخت مطالعه ده وکړي دې سره سره باید د نورو خلکو کتابونه وګورو. لیلې کې ځکه چې هلته خو نظم ده، اصول دي چې خوب ته هغه 9 بجو د شپې ویده کېږي او ته سهار خو د سهار بیا جېږو درس ته چېش کو بیا راچی ته چېش کو بیا ځو درس ته نو ډېر وخت هم مطالعه ته ورکړی ده.
مخکخی خزی
د مخکښ شوزو په خبرونه کې مو زحمت شي بر هر کلی کوم. مرسل مقدس له پکتیا په ټلیفون را سره ده. مرسل مقدس د میرمن بهیر غړې ده او دا په پکتیا کې په خپل کلی کې نور انجونې روزي. مرسل جان مقدس، څه شي تاسو دې ته حڅولې یاستي چې نور انجونو ته سواد ورسته کړئ؟
یو ورځ پاس انجونې راغلی زموږ کور کې یاده شوه نو موږ په دې باندې پرېکړه وکړه درس به وایو نو په هغه کښې بیا نو د انجونو نه څه د دې دپاره به دا ځای او د صنف به څوک کور کښې جوړوي نو بیا خپلې کورنۍ سره مې دا خبره یاده کړه چې داسې یو خبره ده نو هغې وویل چې خیر ده موږ به ورته یو کوټه خلاصه کړو او په همدغه کښې به درس ورکوو چې دې کښې ما سره خپل ورور مې هم مرسته وکړه خپل پلار مې هم را سره مرسته وکړه او همدغه نجونو ته مو دا زمینه مسایدا کړه.
د دغو نجونو شمېر تقریبا څومره و چې دوی دا پرېکړه وکړه چې درس ووایي؟
لومړي پکښې خو زه وم، خور مې وه او سره دوه درې نجونې نورې وې. کله چې بیا صنف جوړ شو نو نجونو علاقه ښودله چې راشي ځکه چې یو خو داسې اوسې په خپله کلي کښې وو او یعنې په یو کور کښې وو او نجونو نو همدا وغوښتل چې راشي نو شاملېدې تقریبا شپاړس پورې دغه لري شپاړس والس نجونې او نورې هم غواړي چې راشي.
تاسو دوی ته څه شی ور زده کوئ؟
همدغه درسي کتابونه چې کوم دي نو موږ تر شپږمه پورې ویلې وم صنف هم شروع کړه
مرسل جان په دوه جنو کې ستاسو شاګردان دي، په دوی کې د تکړه شاګردان هم شته او کنه دوی سکل کورونو ته ځي بل ځان سره درس نه وای؟ ولې
نه، کوشش هم دا کې سبق
آزادی راډیو دے راپورونو لمخه په پکتیا کې ډیر نجونې داسې دي چې تر شپږم اووم صنف پورې تعلیم وکړي، بیا یې کورنۍ اجازه نه ورکوي چې وروسته نور تعلیم وکړي. دغه ستا شاګردانې په دوی کې داسې کسان شته چې دوی به له خپلو کورنیو نه اجازه واخلي، وروسته به نور تعلیم په مکتب او پولیسه کې پسې تعقیب کړي؟
شاید وي، خو تر ډېره بریده اوس هم دلته کوم انجینیر دي، نو بعضې کورنیو ته اجازه نه ورکوي، اوس ته نو اجازه ورکوي
تاسو د افغان میرمنو د ادبی بهیر غړی هم یاستی، له افغان ادبی بهیر سره مو په کابل کې څنګه روابط ونیول ستاسو د دې بهیر غړی توپ ترلاسه کړي او بیا له پکتیا د ټلیفون لاري په دې بهیر کې په مشایرو کې برخه واخلې؟ دې بهیر
ته مې دې ورسره د لاري نه لار پیدا کړه چې هغه کوم استاد لنګول سهار سره مرسته وکړه. هغه میرمن بهیر کې د ادبی کومې غړی چې د کوم نو دا هیڅ نه را کرا کړل،
کله چې تاسو د میرمن بهیر په غونډو کې د ټلیفون د لارې برخه اخیستې ده، دا خبره مو بیا د کلي نجونو ته هم کړې ده چې هغوی هم وهڅیږي څو په دغه سي بهیرونو کې او په مدني حرکتونو کې برخه واخلي؟
ولې نه، نجونو ته مو همیشه دا خبره کړې ځکه چې یو خو د دې سره د ضرورت زیاتېږي، دا زما د خپلې تجربې نه ده او باجورا تکیږي او پرتو کورانه هم په دې باندې څنګه یو څه کولای شي هغه پر مخ تللی شي او ډیر څه یعنی په ډیر څه راستره وړلی شي.
تاسو په دې باندې فکر نه کړی چې د میرمن ادبی بهیر په ډول باندې یا د دې بهیر دی وڅانګې په ډول باندې وڅانګه په پکتیا کې په خپل کلی کې پرانیزي او نور انجونې هم له تاسو سره یو ځای په دې کې برخه واخلي؟
دا ورته خو به مو ولې لکه وای خو چې دلته چې وینو څوک شاعري کوي هغه ته پسار دي ځکه چې نه ښکاره کوي او کورنۍ ته چې کله ښکاره کړي نو هغه ورته یو ډول خبرې کوي، نو په دې خاطر باندې نجلۍ ته نه حاضرېږي چې هغه خپله شاعري ښکاره کړي.
له مرسل مقدس څخه په مننې، البته ټلیفوني رابطه مو د خبرونې پروسه کې قطع شوله. د مخکښو شوزو تر بل پروګرام مو زه هم چې بر په خدای سپارم.
جوړونکی محبوب شاه محبوب،
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. آیا د حجرې ډیرې یا ملمزای له ارزښت خبر یاست؟
حجره په افغانستان کې یو ډیر مهم ملی فرهنګي او سیاسي ځای دی.
په دوه ویشت هیوادو کې مختلف ټولنې ملیدلې، مختلف فرهنګونه او ملتونه، خو ما د افغانستان غوندې میلمه پالنه په هیڅ هیواد کې ونه کتله.
خو لیکن زموږ پښتانه لومړنی قدم یا هغه لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی هغه حجره ده.
نن د خپلې اوسیدنې چاپیریال ته نږدې د یو داسې سیاسي، فرهنګي او ټولنیز ځای په اړه غږیږو چې موږ ته ډیر نږدې او مهم دی، خو کله مو هم د دغه ځای په اړه فکر نه دی کړی. کله پکې شخړې خلاصوو او کله پکې خنداوې کوو، هو کله یې فضا د منګي او رباب په زړه وړونکو نغمو راښکلې کوو، او کله پکې د زړونو غوټې سپړو.
دا خوب زونو تکور دے پا حجرہ کے دا سے گرم ٹم تکور دے پا حجرہ کے دا سے گرم ٹم تکور دے پا
حجرہ کے. نننی خبرونه مو د حجره فرهنګي، سیاسي او ټولنیز ارزښت زنګړی کړي. راځي وګمیر رشید ته غوښ شو.
قدر منو اوریدونکو، حجره چې د میلمستون، میلمځای، میلمکور، دیره، بیټک او پیوش میر نور نمونه یادیږي، هغه ځای ته وایي چې د میلمنو لپاره ځانګړي شوی وي. خو په افغاني ټولنه کې حجره بیا ډیره مشهوره کلمه ده چې په عربي کې معنی کوټه ده. په جمعتونو کې به د طالبانو لپاره د اوسېدو خونو ته حجره ویل کېده. له ډیرو پخوا راهیسې آریایانو په خپلو کورونو کې یو ځانګړی ځای د حجرې په نوم یادوه چې په دغه ځای کې به میلمانه کېناستل. داسې هم نه وه چې یوازې میلمانه به پکې ناست و، بلکې له دغه ځای څخه یې د سیاسي، فرهنګي او ټولنیز جرګه ځای په توګه کار اخیسته. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سرڅېړونکی محمد شریف زدران د حجرې د ارزښت په اړه وایي.
حجره په افغانستان کې یو ډېر مهم ملي، فرهنګي او سیاسي ځای دی. په دې معنی چې حجره نه یوازې د میلمنو لپاره کار وړل کېږي، له بهر نه میلمانه چې راځي هلته نارینه پکې کینوي، بلکې حجره د تصمیمونو ځای دی. د کورنۍ مشران په حجره کې د بیلابیلو سیاسي، ملي او سیمه ییزو مسلو په باب هلته تصمیم نیسي او هلته مشران سره راټولیږي او کینی او خپلې مشترکې فیصلې کوي. نو په دې اساس باندې حجره ډېر لرغونی تاریخ لري. په ټولو افغانانو کې د حجرې جوړول د کور تر څنګ او یا د کور په منځ کې او یا د لوی کالی د چاردیوالۍ په منځ کې حجره د جالا کوټې او تاک په توګه باندې د میلمنو لپاره جوړیږي.
ښاغلی زدران د صفویانو د دورې یادونه کوي یا وایي چې د دغه نظام په ړنګولو کې هم حجرې د یوه سیاسي او ټولنیز مرکز حیثیت غوره کړی دی.
صفویانو په وخت کې کله چې د افغانستان جنوب غرب سیمې د صفویانو تر تسلط لاندې وې، نو هغه مهال میرویس نیکه چې د قام یو ډېر ملي مشر و، هغه د وطن د ازادۍ لپاره کله چې مبارزه پیل کړه، هغه علنن فعالیت نشو کولای. بیا نو هغه مجبور و چې د خپلو ګاونډیانو په خپله حجره، د ګاونډیانو او د پښتنو په حجرو کې مشران سره راټول کړي او هغوی خپل تصمیمونه ونیسي. چې یو ښه مثال یې دا ده چې د کوکران او د منجا جرګې هم د پښتنو په حجرو کې په اصطلاح جوړ شوې او د ملي قیام تصمیم ونیو، او بالاخره ګورګین چې د صفویانو حاکم و په کندهار کې، هغه ووژو او په کندهار کې یو ملي حکومت تشکیل کړ.
د نوموړي په خبره هغه خلک چې ډېر ځمکه ولري، هغوی پراخې حجرې جوړوي، او کوم چې د ځمکو له کمښت سره مخ وي، یوازې یوه کوټه د حجرې په نوم جوړوي. داسې هم نه ده چې په حجرو کې یوازې د سیاسي مسایلو په باب تصمیم نیول کېږي، بلکې په حجرو کې نوري فرهنګي، ټولنیز او مذهبي پرېکړې هم کېږي. بیا هم سرڅېړونکی محمد شریف زدران:
د جلی د غوښتلو لپاره رویباران راشي یا د سپینګیو جرګه راشي، معمولا قانون داسې دی چې خزه او سپینګیری ټول یو ځای راځي، خو خزه کور ته داخليږي ولې سپینګیری په اجره کې کینی، او په اجره کې بیا د جلې په باب خپل غوښتنه وړاندې کوي او وایي چې موږ د دې لپاره راغلي یو چې تاسو سره دوستي وکړو او تاسو خپل فیصله دغه جلې چې تاسو لور کېږي یا خور کېږي دا زموږ پلان کې ځوان ته راکې او له موږ سره دوستي وکړي. د واده په باب تصمیم هم په اجره کې نیول کېږي. حتی د کور مشران په اجره کې له ښځو نه جلا اقتصادي مسائل مشکلات او سنز حتی په اجرا کې جلا برچی کوي.
خغلی زدران زیادوی چه پا پختنی سیمه که خوشبخت سرای حق دی چه پراخه حجره ولری او ده حجره ده چلکت لپاره خود زمینه سازی وکری. ده حجره لرل پخپلا ده میلمه پالینی یو زنگری نخده. دینی علم نورالله کوثر ده افغانی طولنی او یو شمیر نورو طولن و خکارت او پیر حجره پا گوته کوی. نموره ده حجره پا دینی ارزکت هم رتقه گیدلی.
مگ پا خپل دودیز لحاظ سره مگ یو غلر رو په نوم د حجرې یا بیټک یا دا رقم مهمانخانه یا پیره په نور ملتونو کې به هم شاهد وي، خو زموږ ملت په دې کې داسې یکتازي لري او یو ځانګړتیاوې دا لري چې هر انسان که په کور کې ډوډۍ وي که نه وي خو یو تلاش د دې کوي چې یو حجره ولري. دا د میلمه پالنې او د میلمستیا یو خاص ځانګړی دود چې افغانان لري. د میلمه او میلمه پالنې دود په افغانستان کې په داسې توګه سره ده چې په ډېرو هېوادونو کې نه ده. ما تقریبا 20 هېواد لیدلی دي. په دا 20 هېواد کې مختلف ټولنې لیدلې، مختلف فرهنګونه او ملتونه، خو ما د افغانستان غوندې میلمه پالنه په هیڅ هېواد کې ونه کتله. په اسلامي لحاظ سره هم داستان نبی علیه الصلاة والسلام هم داسې یو ځانګړی جای د میلمه لپاره درلوده. پیغمبر علیه السلام وایي لا یؤمن احدکم حتی یکرم ضیفه، هغه سړی مؤمن مسلمان کېدلی نشي تر څو چې خپل میلمه ته ښه پالنه ونه کړي او د خپل میلمه سره ښه میلمه پالنه ونه کړي.
کله ناکله حجره د سور او ساس په رنګینیو کې ډوبیږي، ځوانان راټولیږي او په سندرو کې د خپل زړه غوټې سپړي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواکی پاړه وایي
موږ اکثر شاعران لرو په کلو کې، هغه شاعران اکثر حجرو ته راغونډیږي او موږ په هفته کې یا په څو ورځو کې یو ځل مجلس جوړو او هغه مجلس داسې وي چې په هغې کې د دغه سیمې ځوانان د ښه آواز لرونکي په انګلیسي کې چې ورته انسټرومنټ پلیئرز وایي، هغه کسان چې مثلا د چا رباب زدوي، د چا ستار زدوي، د چا منګیز زدوي، حتی بعضي خلک داسې دي چې هغوی سره د پښتنیزو لنډیو یوه کافي زیرمه موجوده وي. موږ ټول په دغسې حجره کې سره راغونډیږو او مجلس کوو چې موږ دې ته د حجرې مجلس وایو.
د نوموړي په خبره چې په حجره کې اکثره وخت هغه جره ځوانان چې ودونه نوي کړي شپې تیروي. دا چې د ماشوم په روزنه کې د حجرې رول څه دی بیا هم سلیمان خپلواک ته وکیږو.
هغه داسې که په نوره نړۍ کې موږ تاسو وګورو نو اکثر کله چې ماشومان را لویږي او د 15 شپږو کالو ته رسیږي یا دغې نه کم عمر کې بیا هغوی لیږي چې وړکتون ته لاړ شي، خو لیکن زموږ پښتانه لومړنی قدم، لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی هغه حجره ده. اکثره دغه ماشومان چې دي زموږ حجرې ته راځي، په حجره کې ناسته ولاړه کوي او د ژوند هغه طور طریقې یا د ژوند د پرمختګ دپاره یا د ژوند د تیرولو پاره کوم هغه کړنې چې دي هغه د خپلو مشرانو څخه په دغه حجره کې یادوي. شجرې ډېرې مهمې دي، نو دغه شجرې چې کومې دي د حجرې پورې تړاو لري، ځکه دلته مشران کښېني او مشرانو ته دغه شجرې معلومې دي او دغه خپلو ځوانانو ته یې وایي چې تاسې فلان بن فلان بن فلان بن فلان او تر اخر حده پورې چې د دوی آبا و اجدادي هغې پورې ورته رسوي.
ښاغلی خپلواک د پښتو شفاهي ادبیاتو په راپاتې کېدا کې د حجرې رول رغنده ګڼي او وایي
که چېرې موږ تاسې فکر وکړو بیا په ځانګړې توګه باندې شفاهي ادبیات چې دي د هغې لوی مرکز هغه حجره ده، ځکه د شفاهي ادبیاتو په لیکلي بڼه باندې څه موجود نه وي، نو همدغه حجرې دي چې له یوه څخه بل ته، له بل څخه بل ته، له یوه نه یوې سینې ته انتقالیږي په حجره کې، له بل نه بلې سینې ته انتقالیږي. او دغه دی تاسې ګورئ چې په سوونه کاله وشول چې پښتو شفاهي ادبیات تر اوسه ته ژوندي دي. زالزر شو، رستم پهلوان شو، کیکیاویز شو، یما شو، همدغې نه علاوه سهاک شو، دغه ټول هغه شفاهي تاریخ دی.
حجرې ادیرې کومې اسانتیاوې رامنځته کړي؟ د خارونو او کلیو حجرې څه توپیرونه لري؟ دا پوښتنې به د علوم اکاډمي غړی څېړنپوه نجیب الله آریوبی راته ځواب کړي.
د ډېر زیات سهولت دی، ولې هغه بېګانه وي؟ ښځې نشي کولی خپل کاروبار وکړي که بېټه کې بیوي، کولی شي هر شی په سمه توګه ورته برابر کړي او هغه اړتیاوې پوره شي. اطرافي بوټیکونه خو طبعاً دومره عصري نه وي، پوشک او پردې او د شیان کلري حتی رنګونه هم سره ورته نه وي، مګر کابل کې بیا نو بیټیکونه د خپل کور نه هغه بیټیک منظم صحیح جوړوي، یا وطني قالنې وي یا خارجي قالنې ورکې پرچوي، خپل کوټونه چې ورکې اوسي هغه نه بیټیک منظم جوړوي.
ښاغلی آریوبی وایي چې د پخوا په پرتله اوس په کلیو او بانډو کې د حجرې مجلسونه د ناامنۍ له امله راکم شوي دي.
خوږو اوریدونکو، د حجرې په مجلسونو کې نوې ټکنالوژي اغیز خیندلې، خو تر ټولو بد اغیز چې د حجرې مجلسونه او ناسی را کم رنګ کړي هغه جنگ دی. د امن د راتګ په هیله نننې خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپاڼه هم اوریدلې شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
جانان وطنا افغان وطنا، ما جانان جانان وطنا افغان وطنا، ساد وچ دور نا اپ دکھمن پورشا، ساد وچ دور نا اپ دکھمن پورشا، ما جانان جانان وطنا افغان وطنا، ما جانان جانان وطنا افغان وطنا، ساد وچ دور نا اپ دکھمن پورشا، ساد وج دور نا اپ دکھمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، ساد وج دور نا اپ دکھمن پورشا، ساد وج دور نا اپ دکھمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سنا گلالی نہ سنا لوی پپارو دو کشل، دتر تاو مینے دو وفارن گنا توی پپارو دو کشل، دہر ذکر نبین ساسی دخفگان وطنا، دہر ذکر نبین ساسی دخفگان وطنا، ساد وج دور نا اپ دخمن پورشا، ساد وج دور نا اپ دکھمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، احمد شاہ خوشحال خان دامنو چغ میں اور کنا، ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا، ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا، ساد وج دور نا اپ دکھمن پورشا، ساد وج دور نا اپ دکھمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا،
Oh, میوا د جون خلا جوړو تاپ کسا کسا دشتنو کیوا رنگ رنا جوڑو
تم وجود تمہیں جامے تمہیں گریوان وطنا تم وجود تمہیں جامے تمہیں گریوان وطنا ساد وجود دورنا اب دخمن دورشا ساد وجود دورنا اب دخمن دورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان